او چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام خانقاه به جوړوله نو هغه ته څه حکم شو چې واذن فی الناس بالحج چې اعلان وکړه په خلکو کې د حج. الله تعالی ابراهیم علیه السلام له دا حکم ورکړو چې په خلکو کې د حج اعلان وکړه. یأتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتین من كل فج عمیق. هغوی برازی ستا طرف ته پیدل هم پیاده هم او په هر کمزوری اخ. یأتین رازی به د کوم ځای نه من كل فج د هرې پلنې لارې نه عمیق د لرې لرې نه. چې کله دا کور جوړ شو نو الله تعالی حکم ورکړو ابراهیم علیه السلام له چې توره حج اعلان وکړه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ابراهیم علیه السلام وفرمایل چې ای زما ربه چې دې ټولو خلکو ته به زما آواز څنګه رسي. تاسو ګورئ که نه بیابان شان ځای دی دومره سو آبادي هم نه وه هلته. اوس څه پکار دي؟ نو ابراهیم علیه السلام له الله تعالی تسلي ورکوي چې تو فکر مه کوه، تو بس آواز ورکړه خلق برازی، تو اعلان وکړه په خلکو کې، آواز رسول زما کار دی. او ګورې بیا ابراهیم علیه السلام اعلان وکړو چې ای خلکا په تاسو باندې د دې قدیم کور حج فرض شو، پس تاسو حج وکړئ. نو ویلی شي چې د ځمکې او آسمان ټول مخلوق دا اعلان واورېدو. او نن تاسو ګورئ چې د هغه اعلان په وجه د ځمکې د لرې لرې نه خلک تلبیه وایي او د حج دپاره راځي. څوک په جهازونو کې، څوک پیاده راځي، څوک په سمندري جهازونو کې راځي، څوک په اوخ باندې راځي، په هر قسمه سورلۍ باندې خلک هلته رارسي. دا هم ویلی شي چې ابراهیم علیه السلام په ګټه باندې ولاړ و او اعلان یې کړی و چې ای خلکا الله تعالی په تاسو باندې حج فرض کړی دی. نو الله تعالی دا آواز په هغوی باندې واورو چې هغوی د سړو په پشتونو او د میندو په رحمونو کې وو، یعنی هغه خلک لا پیدا شوی هم نه وو. ټولو ته یې هغه آواز ورسوو او هغه ټولو جواب ورکړو چې څوک لا پیدا شوی هم نه وو، چې څوک به د قیامت پورې پیدا کیږي. هغوی ټولو وویل لبیک اللهم لبیک سبحان الله. چې چا هم حج کړی دی نو هغوی ټولو روحونو ویلي وو چې لبیک اللهم لبیک. او چا چې حج نه دی کړی نو د الله تعالی نه دعا وغواړئ چې هغه درله د حج کولو توفیق درکړي. لیکن حج به هغه کس کوي چا چې هغه وخت تلبیه ویلي وه. مجاهد بیانوي مفسر دی، هغه وایي چې وو سمندرونو د جوروالی پوری الله تعالی دا اعلان اورولی و او د قیامت پوری به هغه کس حج کوي چې چا په دې ندا باندې لبیک ویلی و. کچری زمون روحونو ویلی وی لبیک نو بیا به مونږ حج وکړی شو انشاء الله تعالی. دا خو یو اعلان و چې ابراهیم علیه السلام کړی و. او اوس تاسو فکرمند شوی چې زمون روح به ویلی وی او کنه لبیک، چې زمون روح به ویلی و او کنه و ویلی لبیک. لیکن د دې نه علاوه د نیکۍ څومره ډیر اعلانونه وي چې هغه زمونږ مخې ته راځي، خو هغه د دې نه واړو کارونه وي. لیکن موقع خو ضرور راځي، څو ځله مونږ رابللي کیږو د نیکۍ د کار لپاره. نو هغه وخت مونږ څومره ځله لبیک وایو چې زه حاضره یم، زه راغلم، زه به کوم دا کار. او الله تعالی هم هغوله بیا د لوی نیکۍ هم توفیق ورکوي چې هغوی د وړو وړو نیکو نه نه وروسته کیږي او هغه ځان مخکې کوي او د نیکۍ د موقع نه فایده اخلي. په ژوند کې خو د نیکۍ ډېرې موقع راځي. نن تاسو ژوندي یې، دې دنیا ته راغلی یې، اوس تاسو څومره ځله لبیک وایې، ځکه چې د نیکۍ کارونه خو د الله دپاره وي. کو هغه د دین سو کار وي، کو د مسلمانانو د فلاح سو کار وي، نو هغه د الله کار وي. او هغه اعلان په ظاهر یو انسان کوي لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام کړی و د حج لپاره، دغه شان په ظاهر د انسانانو د خولې نه اعلان کیږي. کو هغه د الله د کار دپاره وي نو هغه ناره بیا د الله د طرف نه وي، نو په هغې باندې لبیک ویل پکار وي. نو تاسو سوچ کوئ چې کله حضرت هاجره دلته راغلی وه نو هغې به دا سوچ چرته هم نه وي کړی چې د دې ځای به داسې مقام وي. هغې به چرته هم دا سوچ نه وي کړی چې دلته به هر وخت د خلکو یو سیلاب راځي. او ابراهیم علیه السلام چې کله د حج لپاره اعلان وکړو نو آیا هغه به دا سوچ کړی وي چې دلته به دغه شان خلک راځي؟ یعنی پلکونو یعنی د لکونو په تعداد کې هر کال د حج د پاره راځي. هغوی به چرته دا سوچ هم نه وي کړی، لیکن هغوی خپل کار ښه د خلوص سره کړی و، او چې هغه دومره د اخلاص او د الله تعالی د بروسې او یقین سره دا اعلان وکړو، په ظاهره هیڅ اسباب په نظر نه راتلل، لیکن الله تعالی د هغو کار څنګه قبول کړو چې د هغو د آواز د برکت سره تر نن ورځې پورې خلک حج کوي. په دې کې زموږ لپاره داسې لوی سبق دی چې موږ اوس دنیا ته راغلي یو، نو د خپلې حصې کار وکړئ. باقی هر څه په الله باندې پرېږدئ چې هغه زموږ خبره چا چا ته رسوي او چا ته د هغې سره هدایت ملاویږي، خو چې موږ د خپل طرف نه خبره وکړو او باقی د خلکو زړونو ته خبره رسول د الله سبحانه و تعالی کار دی. هغه الله دی چې په زړونو کې ځای جوړوي، نو موږ ته انجام طرف ته نه دي کتل چې څومره خلک راځي او څومره خلک اوري. ابراهیم علیه السلام خو هم هغه وخت دا سوچ کولی شو چې لا خو لا چا څه اورېدلی هم نه لي، زما آواز به چا ته رسېدلی وي، زیات نه زیات به یو څو کیلومتره تلی وي. د دې نه بیا څه فایده شوه؟ د دې څه فایده ده بیا؟ موږ خلک داسې وایو که نه چې څه فایده ده د کولو، څه فایده خو ترینه راوځي نه. نو دغه شان موږ ته هم پته لګي چې شاید چې زموږ د دنیا نه د تلو نه پس د دې اثرات پیدا شي او د دې د اثراتو پته ولګي، موږ ته پته نشته او موږ په دې نه پوهیږو. څه پته چې موږ د یو کس د هدایت ذریعه جوړ شو، کچرې موږ یو بنده خلاص ته راوبلو او هغه یو بنده راشي او ډېر څه زده کړي او هغه زموږ نه هم ښه کار وکړي مخکې. څه پته که یو بنده راشي او واوري او مخکې ورسوي او موږ ته پته هم نه وي، موږ هغو ته هسې خبره کړې وي او څه پته لګي خو هغه زموږ نه هېر شوي هم وي او هغه بیا مخکې دومره نیکۍ وکړي او د هغې ثواب زموږ په کاته کې ولیکلی شي. نو د اعلان کولو نه او نورو ته د ویلو نه چرته هم مه وروسته کېږئ. ووایئ مخکې خلکو ته د هرې نیکۍ خبره او د هر خیر خبره خوره کړئ، موږ ته هیڅ پته نه لګي. کوچرې هغه موږ د اخلاص سره کړی وي، نو هغه به ضرور رنګ راوړي. د هغې انجام په الله تعالی باندې پرېږدئ او د هغې نتیجه بیا ضرور راوځي. نو زموږ نظر په کار ده چې په کار کولو باندې وي، په نتیجه باندې نه وي، او چرته هم د دې نه مه مایوسه کېږئ. موږ خلک وایو چې زه نه پوهیږم چې دا کار به څنګه کېږي. نو په دې کې تاسو ته د خپل عقل جنګولو ضرورت نشته، که زموږ په عقل کې راځي او که نه راځي. الله تعالی حکم را کړی دی چې دا کار مخکې ورسوئ خلکو ته ووایئ، نو تاسې ورسوئ او ما په اسباب باندې یقین کوئ چې زما سره به څو اسباب وي، نو هله به دا کار کېږي، نو هله به بیا زه دا کار کوم. نه، دا داسې یو کار دی چې په هغې کې اسباب الله تعالی جوړوي. په دې کې زموږ لپاره ډېر غټ پیغام دی او سبق دی زموږ لپاره چې هغه هغه وخت اعلان کړی و، نو نن واقعي پیاده هم را روان دي او د هغې نه پس خلک د لری لری علاقو نه راتلل شروع کړل، او نن هم خلک پیاده راځي د لری لری علاقو نه. څلور شپږ میاشتې خلک سفر کوي او راځي. په بحري جهازونو کې هم خلک راځي او څومره څومره میاشتې لګي پر رسېدو کې. نو واقعي د عمیق نه د لری نری نه خلک راځي، او د حج په حواله سره څو شرطونه هم دي. یو شرط دا دی چې بنده به عقل والوي، په هغو باندې حج فرض دی، په لیوانو باندې نه دی فرض. د حج دپاره شرط دی چې د بنده عقل به سلامت وي. دویمه دا چې هغه به بالغ وي، بچې هم کولی شي، لیکن د هغو فرض نه ادا کېږي د وړوکوالي د حج سره. دا هغه وخت ادا کېږي چې کله بنده بالغ وي. درین چې هغه آزادی او استطاعتی وي، یعنی وسی کېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوال شو چې کوم اعمال افضل دي، نو هغو فرمایل چې په الله او د هغو په رسول ایمان راوړل. بیا ترینه پوښتنه وشوه چې د دې نه پس، نو هغو فرمایل چې جهاد فی سبیل الله، او بیا ترینه پوښتنه وکړه چې د دې نه پس، نو هغو فرمایل چې حج مبرور، د نیکۍ نه ډک حج. او د ښځو د پاره فرمایلی شوی دی چې حج جهاد دی. د ښځو جهاد څه دی؟ حج کول. چې د چا د جهاد شوق وي، نو هغوی دي حج وکړي. دا د جهاد امره درجه لري. ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي، هغو فرمایلی دي چې کوم سړی د الله د شان د پاره حج وکړي، نه یې سو فحش خبره وکړه، نه یې سو ګناه وکړو، نو هغه د هغه ورځ په شان واپس شو لکه په کومه ورځ چې هغه د مور نه پیدا شوی و. یعنی هغه وخت هغه ډېر پیور او پاک و، معصوم و، د ګناهونو نه پاک و. هغه به بالکل دغه شان شي چې په کومه ورځ هغه حج وکړو، لیکن شرط دا دی چې هلته سو ګناه ونه کړي، فحش خبرې ونه کړي. مونږ د نورو سیزونو متعلق خو ډېر زیات محتاط یو چې وختو مې مات نه شي، لیکن د ژبې کنټرول کولو نه بیا هم مونږ نه منع کیږو. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې زما تمنا پاتې شوه چې کاش چې ما پیاده حج کړی وی، ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې د پیاده حج کولو والو ذکر کړی دی. نو هغو خپلو زامنو ته نصیحت کړی و چې تاسو پیاده حج وکړئ، ځکه چې پیاده حج کولو والا په هر قدم باندې د حرم د نیکۍ اووه سوه چنده میلاویږي هغو ته. نو هغو پوښتنه وکړه چې د حرم نیکۍ څه وي. نو ای فرمایل چې هر نیکی د یو زرو نیکو برابر وي، نو تاسو زر له په اووه سوه کې ضرب ورکړئ، نو څومره نیکۍ شوې، دومره نیکۍ په یو یو قدم باندې میلاویږي بنده ته. او دلته د نری ماندو خانو خبره ولی شوي ده، ځکه چې کله سفر شروع شي نو هغوی وچ او نری نه وي، مانده نه وي، لیکن چونکې دومره د لرې نه راځي نه ورته سو آرام میلاویږي، او مشقت او مهنت څومره کوي، نو د دومره ګرځېدو سره هغوی نری شي. نو ځکه یې وویل سبحان الله، او نن د کوم کوم ځای نه خلک راځي او په کومه سورلۍ نه راځي، لیشهدو منافع لهم، ځکه چې هغوی حاضر شي او وګوري فائدې ځان له. الله تعالی څه غواړي؟ چې خلک حج له راشي او هلته ورته فائدې میلاو شي. حج ته په تلو باندې څه فائده میلاویږي؟ نو هغه دینی فائدې خودي، د دین کومې کومې فائدې میلاویږي؟ هلته بخښنه میلاویږي، او ځینې ځایونه داسې دي چې دعاګانې قبلیږي، او چې هلته خلک لاړ شي نو د هغوی دعاګانې قبولې شي، د دعاګانو د قبلېدو ځای دی. دغه شان هلته د یو منځ ثواب د یو لاک منځونو برابر دی، نو څومره لوی اجر دی. بیا د حج فریضه هم ادا شي، او د حج عمرې کولو سره بنده داسې پاک صفا شي د یو نوي ماشوم په شان، لکه نیو بورن بیبي چې وي. او دغه شان دنیاوي فایدې هم ډېرې زیاتې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې چا د الله د پاره حج وکړو او په حج او عمره خرچه وکړه، نو الله تعالی به دغه مفلسی او محتاجی لري کړي. کچری ستاسو دا خیال وي چې په دنیا کې په حج او عمره باندې ډیری پیسې لګي، نو دا خو هم یو خوشخبری ده چې د دې سره فقر او فاقه ختم شي. نن سبا خلک په کور جوړولو او په ودونو باندې د پیسې خرچ کولو سره محتاج کیږي، لیکن داسې به هیڅ څوک ونه وایي چې زه عمرې یا حج له تلی وم نو محتاجه شم. هلته هم خرچه کوي، لیکن چرته داسې نه دي شوي چې د حج په وجه څوک کنګال شي. او هلته بنده ډېر څه زده کړي. هلته د هرې علاقې خلک به تاسو ته میلاو شي، د هرې ژبې، نو د هغوی نه بنده ډېر څه زده کولی شي. نو ټول خپلې خپلې فایدې هلته بیا مومي. هلته به تاسو ته د اسلام اجتماعیت په نظر راشي، چاینیز به درته په نظر راشي، انډونیشنز، یورپینز، افریکنز، دغه شان انګریزان، امریکنز، د هرې علاقې خلک به درته په نظر راشي. دغه شان د رشیا نه، د ایسټرن یورپ نه، د هر نسل او رنګ خلک به درته میلاو شي، او د دې دین روب د بنده په زړه کې پیدا شي چې دا دین څومره په ټوله دنیا کې خور شوی دی، چې د کوم کوم ځای پورې زما مسلمانان خویندې رونه دي، او د الله تعالی قربت به تاسو محسوس کړئ، هغو ته به نور نږدې شئ، د انسان د زړه کیفیت بدل شي، او د انسان نه ټوله دنیا هیره شي تر دې چې خپله فیملی هم چاته نه وي یاده. د انبیاء علیه السلام سره د بندیانو یو تعلق جوړ شي چې بنده وګوري چې دلته به ابراهیم علیه السلام ولاړ وو، او هغو به دا کعبه جوړه کړې وي، او کومو انبیاء او صحابه کرام رضی الله عنهم بدلته توافونه کړي وي، او بیا زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دلته به هغوی اوسېدل، او د څومره مشکلاتو نه هغوی تیر شوي وو، او څومره تکلیفونه هغوی برداشت کړي وو، د دین دپاره یې قربانۍ ورکړي وي، او چې کله بیا خلک د هغه ځای د تاریخي ځایونو زیارتونه وکړي نو د هغې سره د بنده ایمان تازه شي او دا هر څو هغه وخت کېږي چې کله بنده شعوري حج کوي او هلته خلک ډیر عبادتونه او علم هم زده کړي. ځینې خلک هلته د حدیثونو کتابونه وایي، څوک حفظ کوي، ځینې خلک د تجوید سره قرآن پاک مکمل کړي او دغه شان د یو بل نه زده کول کوي. ځینې خلک دنیاوي سیزونه زده کړي، ځینې خلک هلته تجارت وکړي او د هغې نه هم نفع حاصل کړي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې بنده معاف کول زده کړي، ځکه چې بنده جګړه نه شي کولی، ځکه معافي او معافي ده. اګنور کول بنده زده کړي او بنده خپل ځان کنټرول کول او صبر کول هم زده کړي. که واقعي څوک حج له تلی وي، ګني الله دې مونږ معاف کړي چې څنګه څنګه غلطیانې زموږ نه شوي دي، او الله دې دوباره موقع راکړي چې خپله اصلاح وکړو. او چې یو ځل بنده حج وکړي نو بنده وایي چې بیا بیا لاړې چې صحیح حج مې وکړې، پته نشته چې څنګه حج مې کړی و. او چې په دویم ځل لاړ شي نو وایي چې بیا لاړې. د بنده طلب زیاتېږي نو د آخرت نفع خو شته دی، د الله تعالی رضا هم میلاویږي، د هغو بخښنه هم میلاویږي، دعاګانې هم قبلیږي. د یو حج په بدله کې بنده ته ډېر څه میلاویږي او څومره اجر او ثواب هلته میلاو شي، په قدم قدم ورته اجر میلاویږي. د الله تعالی میلمه جوړ شي بنده، چې کله حاجی احرام وتړي او د کور نه وځي نو هغه د الله میلمه شي. نو د دنیا هم فائدې دي او د آخرت هم فائدې دي، لیکن بیا هم ځینو خلکو ته حج کول دومره ضروري نه ښکاري. تر دې وخته پورې هغوی د حج کولو نه غافل دي، ډېر ځایونو ته ځي، په ویکیشنز باندې ځي، خو د حج خیال ورله نه راځي. او چې د حج خبره راشي نو وایي چې لوڼه مې ځوانانې دي نو ځکه حج نه شو کولی. پاکستان ته ځي راځي، په ویکیشنز باندې ځي، لیکن چې د حج خبره راشي نو دا درته چا ویلي دي چې د لوڼو واده مې وشي نو هله به حج لزم. دغه شان خلک وایي چې په موږ باندې قرضه ډېره ده نو حج نه شو کولی. په نورو سیزونو اخیستو باندې لاس نه منه کوي، هغه وخت سوچ نه کوي د قرضې. که چاته د دې فایدو پته ولګي نو هغه به ضرور غواړي چې لاړې حج له. او یو حدیث دی چې څوک حج نه کوي نو بیا که هغه یهودي مړ شي او که عیسایي مړ شي، الله تعالی ته هیڅ فرق نه پرېوځي، یعنی د هغو پروا نه وي په هغو. وګورئ چې د چا روحونو لبیک ویلی و نو تاسو به داسې خلک هم ووینئ او حیران به شئ چې دوی دلته څنګه راغلي دي. نه د هغوی سره څو اسباب و، نه و سره پیسه وه، لیکن الله تعالی د هغوی دپاره سبب جوړ کړو. نو زموږ په زړه کې شوق، تړپ او جذبه پکار ده د حج کولو، چې موږ حج او عمرې له لاړ شو. او ځینې خلک د هغه ځای د مشقت نه او د بیمارۍ نه ویریږي چې چېرته ناجوړه نه شو. او د هغه ځای باتروومز په باره کې وایي چې هلته کې زه به څنګه ځم چې د هغه ځای باتروومز ښه نه دي، عمرې له به لاړه شم چې ډېر خلک نه وي، په حج باندې نه شم تللی ځکه چې رش ډېر وي. نو ګورئ چې تاسو د الله میلمانو شئ نو هغه به تاسو دغه شان پرېږدي. نو رب به ستاسو هلته میلمستیا کوي، هر شی به الله تعالی آسان کړي درته. او که د چا شوق نه وي نو بیا ورته دا ټولې بهانې رایادې شي. سوچ کوئ خانه کعبې ته په کتو باندې هم اجر دی. نو په دې طریقه انسان بیا ځان د دې اجر نه محرومه کړي او هغه نه غواړي چې زه دې د ګناهونو نه پاک او صفا شم. نو د حج شوق لرل پکار دي. که اسباب نه وي نو د الله نه دعاګانې غواړئ چې یا الله په ما باندې حج وکړئ، ما حج لره وغواړئ، الله تعالی به درله ضرور انتظام وکړي انشاءالله. او د دې دپاره نیت او اراده وکړئ. ویذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، او ذکر کوئ نوم اخلی د الله کله فی ایام معلومات، په معلوم ورځو کې. او دا کومې معلومې ورځې دي؟ نو دې په باره کې راځي چې یا خدا د ذی الحج اولنۍ لس ورځې دي. که صرف دومره مونږ وایو او که مخکې دا آیت مکمل کړو، علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، او په هغې باندې د الله تعالی نوم اخلی. چې کله تاسو څاروي ذبح کوئ، که داسې ویلی شي نو بیا لس ورځې مخکې هم ویلی شي. او ځینې علما وایي چې دا ایام تشریق دي، یعنی د لوی اختر لسمه، یولسمه، دولسمه، دیارلسمه. دا ورځې د قربانۍ ورځې دي. ځکه په دې ورځو کې د الله نوم اخلی او قربانی کوي. په چا باندې؟ په بهیمت الانعام باندې، یعنی چوپایې ساروي چې وي، څلور خپو واله ساروي، اوښان دي، بیزې دي، غواګانې دي، ګډې دي. په انعام کې اوښم شامل دی، یعنی یوازې ګډې او بیزې او غواګانې نه دي، نو دا بنیادي طور د اوښ دپاره استعمالیږي. نو په هغې باندې د الله تعالی نوم اخلی د قربانۍ په ورځو کې، او د الله په نوم باندې قرباني کوئ. نو بیا تاسو ایام تشریق یو ولسمه، دولسمه او دیارلسمه اخیستی شئ. نو په دې ورځ کې د الله د نوم ذکر کول تکبیرات ویل دي، او د الله په نوم د څارو د قربانۍ په باره کې هم خبره شوې ده. نو د دې نه څه پته لګي؟ صرف د حج په ورځو کې په ځناورو د الله نوم نه دي اخیستل، بلکې هر وخت چې کله هم تاسو قرباني یا ذبح کول کوئ، نو د الله د نوم سره به یې کوئ. د الله د نوم نه بغیر چې قرباني وشي، نو هغه څاروی بیا حرام دی. فکولو منها، نو خورئ د هغې نه، یعنی د هغه غوښې نه چې کله تاسو قرباني وکړئ، نو پخپله هم خورئ. کافرانو به هم قرباني کوله، لیکن هغوی به د هغې نه پخپله نه خوړه. نو الله تعالی د دې اجازت ورکوه چې تاسو پخپله باندې هم خورئ. واطعم البائس الفقیر، او د هغې نه وږو خلکو له هم ورکوئ، او فقیرانو له هم. نو یو خو دا ده چې د ذبح کولو په وخت کې به بل د هیچ چا نوم نه اخیستی کیږي، بلکې چې کله ذبح کوئ نو قبلې ته به مخ کړئ او وایئ بسم الله او الله اکبر، او په ځینو ځایونو کې اللهم ومنک و الیک هم راځي. په ځینو ځایونو کې چې ای الله، د دې قربانۍ ابتدا او انتها ستا طرف ته ده. او ځینې وایي چې تاسو وایئ چې ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لرب العالمین، چې زما مون، زما قربانی، زما ژوند او زما مرگ، دا هر څه د رب العالمین دپاره دي. او چې انسان دا هر څه وایي او قرباني وکړي، د الله د نوم سره قرباني وکړي، د دې ځای نه مونږ ته پته لګي چې کله تاسو د قربانۍ غوښه تقسیموئ، نو دغه شانې تقسیمولی شئ چې تاسو پخپله هم وخورئ او نورو لترینه هم ورکوئ، او نورو لترینه هم ورکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو درې ورځې د قربانۍ غوښه کدئ، او چې څو بد شي نو هغه صدقه کړئ. او دا هغه وخت و چې له د مسلمانانو حالات ډېر ښه نه وو، او د هغې نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما تاسو منع کړي وای چې د درې ورځو نه به زیاته د قربانۍ غوښه نه کدئ، لیکن اوس ایښودی شئ، تاسې سټور کولی هم شئ. د دې دا مطلب دی چې تاسو فریز کولی هم شی، او پخپله هم خوړلی شئ، ټوله پخپله هم خوړی شئ، او ټوله په وږو باندې هم خوړی شئ، او محتاج او فقیرانو له هم ټوله ورکولی شئ. اکثر خلک د قربانۍ پیسې بل ملک ته لیږي چې قرباني راله وکړئ. نو په دې کې سحره جنشته دی، لیکن صرف د دې خبرې خیال ساتل دي چې ستاسو دلته اختر وي، نو چې تاسو د اختر مونځ ضرور کړی وي مخکې د قربانۍ نه، یعنی د مونځ نه پس به یې کوئ. قربانی به کله کوئ؟ چې ستاسو د اختر مونځ شوی وي. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ډیره د تاکید سره کړې وه چې د اختر د مونځ نه پس قرباني کوئ، او چې چا مخکې کړی وه د مونځ نه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دوی د طرف نه قرباني ونه شوه. او دا حدیث په بخاری کې دی. حضرت جندب بن سفیان فرمایي چې ما د اختر په ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو، او د مونځ د فارغېدو نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې د اختر د مونځ نه مخکې ځینې قربانۍ شوې وې. د اختر د مونځ نه مخکې ځینې قربانۍ شوې وې. ځینې خلک داسې کوي چې خلک مونځ له لاړ شي، نو هغوی قرباني شروع کړي چې زر زر فارغ شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا د مونځ نه مخکې قرباني کړي وي، نو هغوی دې بله قرباني وکړي، او چې چا نه وي کړي، نو هغوی دې د الله نوم واخلي او قرباني دې وکړي. نو دا شرطونه دي چې د الله د نوم د اخیستو سره به قرباني کیږي. او دویم شرط دا دی چې د اختر د مونځ نه پس به قرباني کیږي. او ځینې خلک د سحر مونځ وکړي او فارم ته لاړ شي، د اختر مونځ ونه کړي، او چې فارم ته لاړ شي نو قرباني شروع کړي، نو دا هم صحیح نه ده. چې تر څو پورې مونځ نه وي کړی نو قرباني به نه کیږي. ځینې خلک سټورونو له پیسې ورکړي او تاسو لا مونځ نه وي کړی، او هغوی قرباني وکړي تاسو له، او ستاسو کور ته یې را هم وړي. هغوی وایي چې نه یا لس بجې بستا سو غوخه تیارې نو تاسو ضرور راشي چې تاسو اته یا اتنی م بجې د اختر منځو کړئ نو به ګنټه یوه نیمه کې څنګه تاسو غوخه تیار کړه او د فارم نه را ورسېدی او سټور ته مو راوړه او هغه پرې هم کړي نو دا خو ممکنه نه ده نو دا قرباني ښه په صحیح طریقې سره کوئ او قرباني په یو ساروي باندې رټول کور هم کیږي او چې څومره ډېر وشي نو ښه ده ځکه چې اجر او ثواب پکې ډېر زیات دی د زناور په هر ویښتو باندې اجر میلاویږي په ساروي باندې په لکونو کروړونو ویښتو وي او د هغې برابر اجر به میلاویږي چې څومره ډېره دا قرباني وکړئ نو هغه مره ښه ده او چې غوښه حصي شي نو پخپله هم خوړی شي او فقیر او محتاج له ترېنه هم ورکولی شي او اکثر عالمان وایي چې د قربانۍ د حصې درې حصې جوړې کړئ یوه ځان له یوه رشته دارانو له او یوه غریبانانو له او فقیرانو له ورکړئ مخکې دلیل راځي نو په هغې کې هم تاسو لیدی شئ کو ټوله مسکینانو له ورکړئ نو په دې کې هم څو حرج نشته کو ټوله رشته دارانو له ورکړئ نو هم صحیح ده او که ستاسو کره خلک ډېر وي او ستاسو خیال وي چې مونږ ضرورتمند یو نو ټوله ځان له هم ایښودی شئ ثم لیقضوا تفثهم بیا په کار ده چې هغوی لرې کړي خپل خیرې بیا په کار ده چې هغوی لرې کړي خپل خیرنوالی او خچنوالی د دې څه مطلب دی یعنی په لسمه ورځ د ذلحج یعنی د لوی اختر چې کله تاسو حج له لاړ شئ او قرباني وکړئ او چې کله تاسو جمرات ته لاړ شئ او شیطانان ولئ او دا غینې پس چې احرام را لري شي نو ظاهره دا چې په احرام کې به تاسو خوشبوی نشئ لګولی او نه نوکونه کټ کولی شئ د سر او نه د سر ویښتو کټ کولی شئ او اوس الحمدلله چې تاسو قرباني هم وکړه اوس تاسو احرام لري کړو نو اوس غسل وکړئ او خپل ویښتو ږمنځ کړئ کومب یې کړئ او خوشبو هم ولګوئ او سړی دي ګنډلې شوي کپڑے واغوندي نو خپل خیرې دې لرې کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حاجی هغه دی چې د هغو ویښتو جاخه وي د هغو د بدن نه بوی راځي ځکه چې هغه غریب خو ډېر په مشقت کې وي د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته ځي ټوله ورځ او چې د مزدلفې نه راشي نو د شپې هلته قیام کړی وي او بنده هلته په کلاو میدان کې ملاس وي نو دوړی پرې لګېدلې وي بیا د لسم تاریخ ذکر دی دلته چې کله تاسو خپل ټول ارکان مکمل کړئ قرباني مو وکړه نو اوس حجامت هم وکړئ نوکونه هم کټ کړئ اولامبئ او خپل ځانونه صفا کړئ احرام لرې کړئ او عام کپړې واچوئ نو بیا د احرام ټولې پابندۍ هم ختم شوې سوای د یوې پابندۍ نه چې د ښځې سره بنده نشي میلاوېدی او د هغې دپاره شرط دا دی چې بنده طواف افاده وکړي او هغې ته طواف زیارت هم وایي او د دې طواف نه بغیر حج نه کیږي ځکه چې دا فرض دی نو ځکه به تاسو د طواف خبره هم ووینئ نو دلته راغی چې خپل خیرې لرې کړئ ویښتو به هم کټ کړئ نوکونه به هم کټ کړئ او دا نوکونه کټ کول او بریک کټ کول یا د ترخ نه ویښتو لرې کول او یا لاندې والا ویښتو لرې کول دا ټول هغه سیزونه دي او د دې ذکر په حدیث کې دی دا په فطرت کې دي چې د دې خبرو تاکید ابراهیم علیه السلام ته شوی و او د دې خبرې ذکر د شروع نه شوی دی چې ګورئ دا سیزونه به کټ کوئ یا شیف کوئ چې دا درنه لوی نه شي نه نوکونه نه د ناف یعنی نوم نه لاندې چې کوم ویښته دي او نه د ترخونو ویښتو او نه برید د سړو دپاره نن مونږ ته نوکونه لویول یو فیشن ښکاري او مونږ ته ښکاري چې د دې سره مونږ ښایسته ښکارو حالانکه دا خو نجاست دی ځکه خو وفرمایلی شو چې خیرې را لرې کړئ او په دې کې نوکونه پرې کول هم راځي نو نن هر کار مونږ د فطرت نه خلاف کوو او نن میډیکل ساینس هم وایي چې لاسونه وینځئ او بیا خورئ او لاسونه وینځئ نو هله کار کوئ ځکه چې د ټولو نه زیات جراثیم په لاسونو پورې وي او په لاسونو کې نوکونه دي او په هغې کې جراثیم سټور کیږي جمع کیږي ځکه چې کله نوکونه لوی وي نو د هغې د لاندې صحیح صفایي نه کیږي کو هغه تاسو خپل نجاست صفا کوئ یا کو بچی وینځئ ځکه چې دا ټول کارونو د لاسونو سره کیږي دغه شان دا ټول جراثیم په نوکونو کې وي او بیا تاسو وړو غږی خوراک کوئ نور هم چې څومره کارونه دي نو تاسو سوچ کوئ چې د نجاست سره یې کوئ لیکن مونږ د پاسه نه پاغې باندې نیل پالش لګوو چې بالکل په نظر نه راځي. بیا د دې صفایي څوک کولی شي؟ او د څلوېښت ورځو پورې نه تاسو خپل ویښتلو یولی شي او نه نوکونه. په څلوېښت ورځو کې دننه دننه دا لرې کول دي. په حدیث قدسي کې راغلی دي چې زما د کور زایرین وګورئ چې د هغوی راخواره شوي یعنی ببر سرونه او د دوړو په لباس کې را روان دي. نو انسان چې کله د احرام په حالت کې وي نو هغه وخت خو د دوړو نه ډک وي، لیکن د هغې نه پس چې کله هغوی د احرام نه راوځي نو پاک صفا شي. نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې خپل خیرې لرې کړئ، نو دا خیرې به څنګه لرې کیږي؟ د ویښتو د جوړولو یا شیو کولو نه پس او د نوکونو د پرې کولو نه پس او بیا د ګنډلې شوي جامو د اغوستو نه پس د غسل کولو سره د خوشبویۍ د لګولو سره دا هر څه په حدیث کې دي او دا سنت ابراهیمي دي. او سنت ابراهیمي دا دي چې د دې څلورو سیزونو خیال ساتل دي. دوه سیزونه دي چې هغه د بهر نه په نظر راځي او دوه سیزونه دي چې هغه په کپړو کې پټي او چاته په نظر نه راځي، چاته ښکاري نه چې موږ دننه څنګه یو، چې موږ خپل ځانونه څومره صفا ساتو. دا موږ د خپل طهارت لپاره کوو، لیکن الله تعالی وفرمایل چې
وطهر بیتیا،
زما کور پاک کړئ. د چا دپاره؟ د عبادت گزارو دپاره. او دا الله کور پاک صفا ولې ساتل دي؟ ځکه چې دلته به عبادت کیږي او چې یو ځای پاک وي نو بندله خو د هغه ځای نه هم زیات پاکېدل دي د عبادت دپاره. موږ ته خپل ځان پاکول دي، خپل چاپېره پاکول خو لا د وروستو خبره ده. که زمونږ جسم سخاوي او نجاستونه راپورې نښتي وي او تاسو هغه کیری کوئ، جراثیم هم او نجاست هم، او که بنده ډېر د هغې د پاکولو کوشش وکړي نو د نوکونو ګندګي نه رالرې کیږي. دغه شان د ترخ ویښتو د نوم د لاندې ویښته چې دي نو هغه هم لرې کول دي. او دا د ټولو دپاره یعنی د ښځو او سړو دواړو دپاره لرې کول ضروري دي. ولیوفون نذورهم، او پوره کوئ خپل نظرونه، خپل نظر پوره کوئ. او د نظر څه معنی ده؟ مونږ چې ورته په خپله ژبه کې منښته وایو نو تاسو خپل نظرونه پوره کوئ او د دې د حج سره څه تعلق دی؟ نو اصل خبره دا ده چې کله انسان ځي داسې ځای ته چې کله څوک حج له لاړ شي نو انسان د عبادت کولو په موډ کې وي، نو بعضې وخت هغه داسې نظرونه ومني چې زه کور ته لاړه شم نو دا به کوم، هغه به کوم. دا انسان په خپله په ځان باندې لازم کړي نو هغه به پوره کول وي تاسو ته. که هغه نظر د نفلونو وي یا د صدقې وي چې څه هم بنده منلی وي، چې کله یو بنده نظر ومني نو هغه به بیا ضرور پوره کوي او داسې به یې پوره کوي لکه بنده چې فرض پوره کوي. او په عام حالاتو کې هم که بنده څه نظر ومني نو هغه به پوره کوي. او د نظر هم شرطونه دي. اولنی شرط دا دی چې په هغه کار کې به څه ګناه نه وي. که څوک نظر ومني چې زه به د اختر په ورځ روژه نیسم نو دا د ګناه کار دی. داسې نظر ماتول پکار دي او د هغې کفاره ورکول پکار دي. او دویم شرط دا دی چې کوم بنده نظر منلی وي نو چې هغه کار فرض نه وي. لکه که څوک ووایي چې ما حج منلی دی نو حج خو په هغو باندې هسې هم فرض و، یا څوک ووایي چې ما نظر منلی دی چې زه به د سحر لمونځ کوم نو دا خو به هسې هم تاسو کوئ، دا خو فرض عبادت دی. دریم شرط دا دی چې د کوم څه ستاسو نظر منلی وي نو هغه به ستاسو د ملکیت نه زیات نه وي، یعنی ستاسو د استطاعت نه. او یا دا چې هغه شی د چا بل چا په ملکیت کې نه وي چې زما سره وي. که زما سره صرف سل روپۍ وي او زه د زرو روپو نظر ومنم چې زه د زرو روپو صدقه ورکوم، او یا دا چې فلانی شی چې د فلانی سره دی نو هغه به زه په صدقه کې ورکړم، هغه خو ستاسو په ملکیت کې نه دی، یعنی ستاسو دی نه، نو د هغې نظر تاسو څنګه منلی شئ؟ څلورم شرط دا دی چې تاسو کوم نظر منلی وي چې هغه کار کول ناممکن نه وي. لکه که څوک ووایي چې زه به یو لاک نفل کوم نو دا به هغه څنګه کوي؟ نو داسې نظرونه نه دي منل پکار. او نظر پوره کول دومره ضروري دي چې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایلی دي چې ما یو ځل په دور جاهلیت کې په مسجد حرم کې د اعتکاف کولو نظر منلی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خپل نظر پوره کړه، حالانکه داغو په زمانه جاهلیت کې منلی و. بیا ورته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا به پوره کوي. د بخاری حدیث دی او وی فرمایل چې پتا سو کې بهترین هغه خلق دي چې هغوی زما د زمانې دي او داغی نه پس هغوی دي چې داغوی نه پس او داغوی نه پس هغوی دي، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د زمانې خلق داغی نه پس چې کوم خلق دي او داغی نه پس چې کوم خلق دي، او بیا هغوی دي چې داغوی نه پس دي او داغی نه پس به داسې خلق راځي چې هغوی به نظرونه مني خو پوره کوي به نه، هغوی به خیانت کوي او امانتداری به نه کوي، هغوی به شهادت کوي او دا هغوی نه به شهادت نه طلب کیږي او په هغوی کې به غټوالی ظاهریږي. دا د بخاری او مسلم حدیث دی. داسې خلق به راځي چې نظرونه به نه پوره کوي او داسې هم نظرونه نه دي منل چې یا الله که زما دا کار وشي نو زه به دا کار وکړم. نو ولې تاسې نعوذ بالله الله تعالی له رشوت ورکول غواړئ یا هغو له نعوذ بالله لالچ ورکوئ؟ نو آیا هغو ته ضرورت دی ستاسو د منځونو، ستاسو د روجو او یا ستاسو د وخت او یا ستاسو د صدقې؟ نه، بلکې د زړه د خوشحالۍ سره که ستاسو هغه کار وشي او که ونه شي نو تاسو هغه کار وکړئ، ځکه چې الله تعالی د هیڅ څیز ضرورت نه لري. نو تاسو د الله تعالی سره داسې شرطونه ږدئ، ځکه علما وایي چې که ستاسو کار وشي او که ونه شي خو تاسو هغه نظر پوره کړئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې چا د الله تعالی د فرما برداری نظر منلی وي نو هغه دی پوره کړي او که په نظر کې نافرمانی وي نو هغه دی نه پوره کوي. ځینې خلک وایي چې ما دا من نظر منلی دی چې زه به د خپلې خور سره چرته هم خبرې ونه کړم، نو داسې نظر به هغه ماتوي ځکه چې دا د دین خلاف خبره ده او دا ګناه واله کار دی او د مشقت د کار هم بنده نظر نشي منلی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله او یو سړی پنور کې ولاړ و چې هغه ته وویلی شو چې سوري تشه، نو صحابه وی چې دو نظر منلی دی نو دی نشي لرې کېدی ننور نه او نه کېناستی شي نه به خبره کوي ځکه چې دو روژه نیولې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی دې کېني په سوري کې او خپله روژه دې ماته کړي، او دا حدیث په بخاری کې دی. ځینې خلک وایي چې ما نظر منلی دی چې زه به پیاده حج لزم، نو دا داسې کار دی چې بنده خامخا ځان په مصیبت کې اچوي. په حدیث کې راځي په ابو داود کې چې حضرت عقبه رضی الله عنه دا نظر منلی و چې هغه به پیاده حج کوي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی د داسې حج کولو نه مستغنی دی، مستغنا دی، چې الله تعالی د دو د داسې حج کولو نه مستغنا دی، هغه غنی دی، هغه بې نیازه دی، دی دې پسرلی باندې لاړ شي، په دې کې سنیکي نشته، دا خو خامخا ځان ده تکلیف ورکول دي. که ستاسو سره سهولت وي نو په هغه طریقه کار کوئ، خامخا ځان ولې بنده په تکلیف کې اچوي؟ داسې صحیح کار نه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی په نافرمانۍ کې نظر پوره کول صحیح کار نه دی او نه دی هغه د داسې سیز نظر منی چې هغه د هغې مالک نه وي. ټول مال په صدقه کې ورکول داسې نظر هم نشی منلی. ابو لبابه رضی الله عنه نظر منلی و چې زه به هغه کور پرېږدم په کوم کور کې چې زما نه ګناه شوی دی او زه به خپل ټول مال د الله په لاره کې په صدقه کې ورکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا د خپل مال نه درېمه حصه صدقه کول کافي دي، ټوله مه کوه. دغه شان که یو شی د بنده په استطاعت کې نه وي، طاقت یې نه وي او هغه نظر ومني نو هغه به څه کوي؟ حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړی نظر منلی وي او چې هغه پوره نه کړو نو د هغې کفاره د قسم کفاره ده، او چا چې نظر منلی دی نو د هغې کفاره هم د قسم کفاره ده، او چا چې داسې نظر منلی وي چې د هغې هغه طاقت نه لري نو د هغې کفاره هم د قسم کفاره ده، او چا چې د داسې عبادت نظر منلی وي چې هغه د هغې د کولو طاقت لري نو هغه دې خپل نظر پوره کړي. او که ستاسو څوک وفات شوي وي او په هغې کې چا نظر منلی وي نو هغه نظر هم پوره کړئ. د هغو وارثانو له هغه نظر پوره کول پکار دي. یو سړی دی چې زما خور د حج کولو نظر منلی و او هغه وفات شوه، نو د هغې دا نظر به ماته پوره کول وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو نه تپوس وکړو چې که په هغې باندې قرض وي نو تا به د هغې قرض ادا کوو؟ نو هغه وویل چې ها. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا د الله تعالی قرض ادا کړه. او نظر منل ښه د پوهې سره پکار دی. شپه او ورځ نظر منل صحیح کار نه دی چې بنده یې نشي پوره کولی. وليطوفوا او پکار ده چې هغوی طواف وکړي بالبيت العتيق ده هغه کور چې قدیم دی صرف د هغې طواف بنده کولی شي. دلته د لسم ذل حج خبره ده، نو په هغه ورځ د هغوی طواف هم وکړي او دا د طواف زیاره خبره ده، کومې ته چې طواف افاضه هم ویلی شي او دا د حج یو رکن دی، له دې نه بغیر حج نه پوره کیږي. نو ځکه بیا هغوی له پکار دي چې خپل حج پوره کړي.